ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. یو ساعت خبرونه تر موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه کې اوري چې د طالبانو یو درې کسیس پلاوي کابل کې د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه په خبرو اترو بوختي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سری صلیب مسولین د غولي دو کتو څارنه کوي. نور مسائل هم شته خو په سر کې خبرونه چې فرشته جلالزی چمتو کړی دي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو پرون په کابل کې خبري کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ټولو سیاسي خواو ژغ کړی دی چې اختلافات لري کړی او د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي. او په امریکا کې په کورونا وایروس د مړو شمیر له 3000 واوښت. د افغانستان د حکومت استازي او د وسوالو طالبانو درې کسیس پلاوی نن د خپلو بندیانو د خوشکېدو پر جزئیاتو خبرو ته دوام ورکوي. د طالبانو استازي په پلچرخي زندان او د بګرام په زندان کې د دې حرکت پر جزئیاتو خبري کوي. دا پلاوی پرون کابل ته ورسید. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پایو ویډیوي پیغام کې چننی رسنیو ته استولې ویلي طالبانو په فبروري کې امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت د مارچ په میاشت کې ویل چې سل بندیان به د بشري خواخوږي او په دې شرط چې هغوی به بیا جګړې ته نستنیږي خوشی کړي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو ژغ کړی دی چې په خپلو کې سره یو لاسي او له طالبانو سره د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له سیاسي اړخونو غوښتنه کړې چې په یو لاسي او له طالبانو سره د خبرو په بشپړولو په افغانستان کې اوږده جګړه پای ته ورسوي. د امنیت شورا غونډه پرون جوړه سایو په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استاذ مرستیالي انګرید هایدن وویل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه سیاسي رقیب عبدالله باید د دې هیواد په تاریخ کې له دې حساسې موقع څخه ګټه پورته کړي. هغه وویل چې دا سرګندیږي چې افغانستان په یو ټاکون کې موقع کې دی او د افغانستان ټولو سیاسي اړخونو ته لازمه ده چې له دې موقع کار واخلي. په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 169 تل وړي سوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید مایار نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوس ناتړ ماموریت څلور غړي هم په کورونا وایروس اخته پیژندل سوي دي. وحید مایار وایي چې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې 22 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د وایروس یو مثبت پیښه په کابل کې او نورې په هرات، غزنی، فراه، پکتیکا او بغلان کې وي. په افغانستان کې تر اوسه څلور تنه په دې وایروس مړه شوي دي. محمد داوود سلطانزوی د کابل ښاروال وټاکل سو. د ارګ په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوي ویل سوي چې سلطانزوی د ولسمشر د فرمان پر اساس پر دې چوکۍ ټاکل سوی دی. هغه د افغانستان د ملي شورا په 15مه دوره کې د غزنی د خلکو وکیل و. محمد داوود سلطانزوی ډیره موده د افغانستان د جمهور رئیس د سلاکار په توګه کار کړی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایروس لامل د مړو شمیر 3000 باندې واوښت. د امریکا متحدو ایالاتو دا معلومات نن سهار وختي خبره کړې دي. امریکایانو ته خبر ورکړ سوی چې سخت وخت ته تیار سي او راتلونکي اونۍ به ډېرې دردناکې وي. داسې اټکل کېږي چې په امریکا کې شاید د کورونا وایروس لامل د مړو شمیر 1 لک ته لوړ سي. په امریکا کې اوس هڅه کېږي چې موقتی او سیار روغتونونه جوړ سي ترڅو د امریکا پر روغتیایي سیستم فشار کم سي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت باید نن د آزاد اروپا او آزادی رادیو د تاجکی برخی خبريالانو ته د کار د اجازه ورکولو یا نه ورکولو لپاره پریکړه وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر لمیاشتې راهیسی د آزاد اروپا او آزادی رادیو اتلس خبريالانو ته په هغه هیواد کې د کار کولو لپاره د اجازه پریکړه ځنډولې ده. د آزاد اروپا او آزادی رادیو مشر جمی فلای د تاجکستان پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د هغو ژورنالیستانو هڅو ته خنډ پیش کړی چې غواړي د تاجکستان خلکو ته د کورونا وایروس په اړه معلومات ورسوي. جمی فلای پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدون ته یو خط ورستولی دی. جمی فلای ویلی چې په تاجکستان کې چارواکي د آزاد اروپا او آزادی رادیو له خبريالانو سره خبرې نه کوي او هغو غونډو ته نه وربولي چې د کورونا وایروس په اړه روغتیایي معلومات پکې شریکېږي. او د بلغاریا د پارلمان ټول غړي د دې لپاره چې معلومه کړي چې د کورونا وایروس لري کنه معاینه کیږي. دا پریکړه تر هغه وروسته وسوه چې د پارلمان یو غړی په کورونا وایروس اخته او پیژندل سو. د بلغاریا چارواکو ویلي چې د پارلمان ناروغ غړی روغتون ته لیږدول سوی دی. د دې هیواد د پارلمان د 240 نورو غړو معاینه به په راتلونکو 24 ساعتونو کې کیږي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې په بلغاریا کې 122 کسان په کورونا وایروس اخته دي.
خبرونه مو له ازادي راديو واوریدل. دا خبر نظمو په ویپانه کې همشته پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اورای چې کابل کې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی د خپل بنديانو د خلاصون په اړه له اړوند مسولینو سره په کتو بوختي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سره صلیب مسولین پر دغه بحثونو څارنه کوي.
هغه مخامخ لیدل کې د بنديانو پر خلاصون باندې خبري وسوي او فیصله وسوي چې په دې اړه بحثونه هم دوام پیدا کړي.
د سیاسي چارو کتونکو کابل ته د طالبانو سفر د سولې د لمړنۍ حاصل لپاره ګټور ګامونه بولی.
دا به وکول چې تر څو د زندانانو په خوشی کولو کې حمله عملی اړخ او حمله حقوقي اړخ د افغان حکومت سره یو ځای همکاري وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان مشرانو غوښتي چې د کورونا د ګواښ له کبله د خپل اختلافات پای ته ورسوي. د کورونا وایروس د ګواښونو او مخنیوي په اړه لیکل شوی چینایي کتاب پښتو ته هم وژباړل شو. په دې اړه د تمرکل رو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر تر 8,000,000 واوښت. دویم نیمې بشري حقوقو او ژوند په شبو کې پروګرام ته ځانګړې شوې هیله ده تر پای سره پاتې شي. څلور بجې او و دقیقې دی راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت وایي کابل ته د طالبانو راغلي درې کسیس پلاوي سره یې کتلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې له پلاوي سره په لیدنه او خبرو کې د بندیانو د تبادله په اړه بحثونه شوي دي. له دې سره ځینې پخواني طالب چارواکي وایي دغه راغلي درې کسیس پلاوي یوازې د لومړنۍ پړاو بندیانو د خوشی کېدو په اړه چې 1500 کسان دي له افغان حکومت سره خبرې کوي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغان حکومت او طالب پلاوی ترمنځ په کابل کې د بندیانو د خوشی کېدو پر سر خبري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د غپلاوی سره پرون خبري سوي او په دې اړه بحثونه به دوام پیدا کړي. دغه دفتر وایان جاوید فیصل په دې اړه د چهارشمې په ورځ وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت کاری تخنیکی ټیم پرون په کابل کې طالبانو د استازو کورباو په دغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبري وسوي او فیصله وسو چې په دې اړه بحثونه هم دوام پیدا کړي. په پرونی ناست کې نړیوال سره صلیب استازي د کتونکو په توګه حاضر وو.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل کچېرې په لومړي پړاو کې د دوی یو شمېر بندیان له بنده آزاد کړل سي، له زندان نه خوشي سوي بندیان به د نورو بندیانو د خوشي کولو په اړه د طالبانو په استازیتوب له افغان حکومت سره خبرې کوي. پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین هم وایي د غپلاوی ایوازه د 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه له حکومت سره خبري کوي.
زه خو د ټول بندیانو لیست خو د پتن چې په توافق نامه کې لیکل شوی دي چې لومړي بار باندې یو نیم زر بندیان خلاصيږي نو یو نیم زر بندیانو لومړي بار باندې باندې لیست تصدیقي وروسته بیا نور وي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین دا هم وایي چې افغان حکومت باید په کابل کې میشت پخوانیو طالب چارواکونه د دوی او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره ګټه واخلي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس لاره درې ځلې خبرې شوې او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې و چې د دوی یو هیئت د کابل ته راسي او د بندیانو د تبادله پر سر دی ورسره خبرې وکړي. د طالبانو د بندیانو خوشی کول د قطر پلازمینه دوحه کې د دغې ډلې او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې د 29 نیټې د هوکړې یو برخه و. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې افغان حکومت وایي د دوی پلاوی له طالبانو سره، البته د طالبانو له هغه پلاوی سره کتلی چې د بندیانو د خوشی کېدو په اړه د بحث لپاره کابل ته ورغلی. طالبانو هم دغه پلاوی راتګ کابل ته تایید کړی دی. په همدې حال کې ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې کابل ته د طالبانو دغه درې کسیز پلاوی راتګ به د سولې د لومړنیو اقداماتو په برخه کې مؤثر تمام شي. له دې ډلې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سید خالد سادات دا هم وایي چې په غیر مستقیم ډول خوانی او طالب چارواکو چې په افغانستان کې میشتي د سولې په برخه کې استفاده به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د منځګړیتوب لپاره ګټور کاروي. لکه خاغلی سادات سره فیروزی عزیزی مرکه کړي.
دا ډیره مهمه ده چې باید دواړه خونه سره کینی او مسلې مخکې وسی. کچیرته د زندانانو په مسله کې طالب استازي یا د طالبانو تخنیکي ټیم موجود نه لري، زه فکر کوم دا پروسه په ناقص ډول مخکې ځي. نو زما باور دا ده چې د زندانانو مسلې په خوشکولو کې او د زندانانو په خوشکولو کې د ریکسي د حیات چې تر ډیره تخنیکي حیات ته د طالبانو له درس نه راغلي کابل ته، دا به وکول شي تر څو د زندانانو په خوشکولو کې هم له عملی اړخه او هم له حقوقي اړخه د افغان حکومت سره یو ځای همکاري وکړي. څه
فکر کوي دا اوس د سول لپاره څومره دا زمينه برابر شوې ده؟ دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یو هیات راځي کابل ته او له افغان حکومت سره کینی او خبرې کا. نو څه فکر کوي اوس د سول لپاره څومره زمينه برابر شوې ده؟ بل خبره دا چې پخواني طالب چارواکي هم په خپل خبرو کې مونږ سره دا وویل چې افغان حکومت ته په کار ده کوم طالب چارواکي، پخواني طالب چارواکي چې اوس په کابل کې میشتي، باید له دوی سره مشوره وسي، له دوی سره خبرې وسي، ځکه دوی هم ښه کولای شي چې د سول په پروسه کې دواړه جوانب ته د دوی منځګړیتوب وکړي.
زه فکر کوم چې اهمیت ته نگاه نه کوي ګروپ په رواني لحاظ باندې او د افغانستان د خلکو د نظریاتي پیسو طالبانو کابل کې دی اسلام آباد کې د طالبانو په خانه سفیر هم دارنګ د طالبانو په خانه لوی سرنوال او خارجه وزیر داس نور خلک هم په کابل کې شته. د دې خلکو شتون زه فکر کوم چې اوس طالبان د دې پورې اړه لري چې آیا طالبان څومره د دې خلکو باندې او خپل په خانه چارواکو باندې څومره اعتماد کولی شي. ولې مهمه خبره دا ده چې تر څو د انټرلاکټر یا د منځګړي ترمنځ یو رول لوبول شي، د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د مکالمې او د مراسلې همدارنګ د پیغامونو په تبادله کې مهم رول ادا کولی شي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول ډیر مؤثر وخت کېدلی شي، اما په مستقیم ډول هغه پلاوی چې هغه د طالبانو لخوا ټاکل کېږي دا به ډېره مهمه وي چې د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
مصدق هم راته وایي که له حقوقي لحاظه یې وڅېړو، که چېرې په رښتیا هم 15,000 طالب بندیان له بنده خوشي کېږي، د دې هغه حقوقي جنبه څه ده؟ خپله حکومت ته په دې برخه کې څومره دقت پکار ده؟
لومړی خو دا ده که موږ د جزا د قانون په اړه خبرې کوو یا د جزایي د جزا د حقوق په اړه خبرې کوو، باید د زندانیانو خوشي کول دا د خپل جزایي مسؤلیت تر تکمیل پورې باید دغه موده په نظر کې ونیول شي. اما د سولې مسله بیا بېله مسله ده. عموما په قانون کې او د په حقوق کې بیا که موږ د عفوي او د بخښنې مسلې ته راځو او سوله کې اوس که طالب زندانیانو دغه د عفوي مسله مطرح کېږي، زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه ده چې من حکومت آیا هغه مجرمین او هغه زندانیان هغه باید خوشي کړي تر څو د افغانستان د داخلي او بهرني امنیت پر ضد باندې آینده کې اقدام ونه کړي. دا ډېره مهمه خبره ده. دویمه خبره دا ده که چیرته موږ د عفو او د بخښنې عمومي تعریف په نظر کې ونیسو، نو موږ په عمومي ډول دوه نوعه عفو لرو. یو خصوصي عفو ده چې ولسمشر یې په فرامینې کې ورکوي، بل عمومي عفو ده چې هغه باید د قانون پر اساس رامنځته شي. نو زما باور دا ده چې په دواړو مسلو کې ولسمشر او د افغانستان د حکومت د نماینده په توګه باندې صلاحیت لري تر څو کولی شي د طالب زندانیان ته بخښنه وکړي یا د بخښنې په چوکاټ کې خوشي کړي.
د سیاسي چارو کتونکو خالد سادات چې ویلې کابل ته د طالبانو د درې کسیز پلاوی سفر به د سولې لروانو هڅو سره مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان مشرانو غوښتي چې د کورونا د ګواښ له کبله خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړجاړي کورنیو او بهرنیو هڅو له نږدې یوې میاشتې را په دې خاطر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې لشکرو ډلو وغوښتل سمدستي اور بند وکړي څو له کورونا ناروغي سره مبارزه وشي او په ټول افغانستان کې بشري مرستې توزیع شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر مرستیالې اند ګریټ هیدن د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې د امنیت شورا یوې وړې غونډې ته وویل چې افغانستان په یوې حساسې شیبې کې دی چې په داسې حالت کې باید د دوی مشران سره متحد شي چې له طالبانو سره د سولې ګټورې خبرې د دوامدار سولې د ترلاسه کولو لپاره مخته یوسي. د یوناما مرستیالې زیاته کړه چې د افغانانو یووالی په داسې وخت کې خورا ضروري دی چې د کورونا ناروغي ګواښ د افغانستان خلکو ته او د افغانستان د ادارو ثبات ته په قوت متوجه دی. د افغانستان روغتیا وزارت تېره شپه د کورونا د 22 نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د روغتیا وزارت د ویاند وحیدالله معیار په وینا له دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 192 ته ورسید، خو د ښاغلي معیار په وینا د دې کسانو سربیره د غوڅ ملاتړ د ماموریت څلور سرتیري هم په کورونا اخته دي. په افغانستان کې د کورونا تر ټولو ډیرې پیښې په هرات کې چې له ایران سره ګډه پوله لري ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې تر اوسه د روغتیا وزارت په وینا 143 تنه په دې اخیستونکي او وژونکي ناروغي اخته شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر مرستیالې اند ګریټ هیدن په نیویارک کې پرون پر دې ټینګار وکړ چې افغان مشران باید په داسې وخت کې له اختلافاتو لاس په سر شي. د اغلی هیدن په وینا د افغانستان ټاکنې چې پروسه شکال د سپتمبر په 28مه وشوې یوه اوږده پروسه وه او علتونه یې مستند دي، خو اوس موضوع د اسلامي جمهوریت او د اساسي قانون د ارزښتونو خوندیتوب دی. د فبروري په 13مه د انتخابات خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9مه هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ادارې وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شانه کړي یو میلیارد ډالر مرسته به له افغانستانه کم کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار کړی او په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت دننه سیاسي اختلافات ته اندېښنه څرګند کړي. ینس سټولټنبرګ دا خبرې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په غونډه کې، البته د غونډې په درشل کې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر چمتو کړی راپور ته.
د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې ورکم ته خپلې کړې ژمنې سره غاړه کېږدي. طالبان باید شخړې راکمې کړي او د هغه تړون درناوی وکړي چې دوی د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبري غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی سټولټنبرګ وویل
We strongly believe that NATO has to be continue to be committed to Afghanistan.
موږ پر دې په قوت باور لرو چې ناتو له افغانستان سره پر خپل وشبونو ولاړ ده او ادامه ورکوي. د افغانستان وضعیت ډیر سخت دی، موږ د شړو شاهدان یو، موږ د حکومت دننه ګواښونه وینو. د دې لپاره مهمه ده او ټولو ډلو ته پکار دي چې داسې شرایط رامنځته کړي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. د فبروري په 13مه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9مه هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شانه کړي، واشنگتن به له افغانستان سره یو میلیارد ډالر مرسته کم کړي. د ناتو د دېرش غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې خپل غونډه د کورونا ویروس تخپرېدو له ویرې د ویډیو کانفرنس له لارې کوي. د اجنډا له مخې به تر ډیره د غړو هیوادو اندېښنې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو وي. او د ناتو عمومي منشي وویل چې د ناتو په غړو هیوادو کې د کورونا ناروغۍ له خپرېدو سره سم ناټو هلې ځلې پیل کړي دي او ایټالیا او اسپانیا ته یې روغتیایي تجهیزات هم انتقال کړي دي. د افغانستان په اړه د ناټو سرمنشي دا خبره هم وکړه چې هلته د خپلو پوځیانو شمیر 2000 ته راښکته کوي. یان ستولتنبرګ څرګنده کړه چې په 2018 کال کې هم د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو او متحدانو د پوځیانو شمیر 2000 ته رسیده او دا شمیر سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ لپاره کافی دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو تاسو کولای شئ چې په ویپانه کې هم پیدا کړئ. زموږ په ویپانه هم شیبه په شیبه تازه کورنی او بهرنی خبرونه د غراز راپورونه خبريږي. په کورونا ویروس په نړۍ کې د اخته کسانو شمیر تر 8.5 لک واوخت. حاضر دمه په کورونا ویروس تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې اخته دي. د دغه هیواد روغتیایي چارواکي وایي که امریکایان راشدار شبند نه کړي ممکن په لکونو تنه په دې ویروس مړ شي. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس د مړو شویو کسانو شمیر نن په داسې حال کې تر 4000 واوښت چې د دغه هیواد اتباعو ته وویل شول چې لا سختې ورځې په مخ کې دي او شایي 1 لک امریکایان په دې وایروس ومري. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په امریکا کې په دې ناروغۍ 4000 شپږ اویا تنه مړه شوي او نږدې 1.5 لک پرې اخته شوي دي. دا په دې وایروس د اخته کسانو د شمیر له نظره په نړۍ کې تر ټولو زیات دی. خو د مړینو له نظره په ایټالیا کې ډیر خلک په کورونا وایروس مړه شوي دي. د امریکا حکومت د لویو ښارونو په لمنو کې موقتی روغتونونه جوړوي چې د کورونا په وایروس د اخته کسانو سره مرسته وکړي او په عین حال کې روغتیایي مسؤلان اټکل کوي چې په راتلونکو اونیو کې به وضعیت لا ډیر خراب شي. د نیویارک شهر د مرکزی برخې په سنټرل پارک کې د کورونا وایروس موقتی روغتون جوړ شوی دی. همدارس د امریکا د پاو سمندري ځواک د زرو بسترونو سیار روغتون د نیویارک ساحل تر سوالي او شر به ناروغان پکې بستري شي. نیویارک په امریکا کې یو تر ټولو زیات کورونا ځپلې شهر دی. فریزر لرونکو موټر په شار کې ګرځي چې مړي سمدستي انتقال کړي. نیویارک شهر له نورو شهرونو څخه اضافي امبولانسونه رانیولي او همدارازې نور طبي کارکونکي ګمارلي دي. په نیویارک شهر کې تر اوسه پورې په کورونا وایروس 1200 تنه مړه شوي او له همدې امله نیویارک شهر په امریکا کې د کورونا وایروس مرکز بلل کیږي. د امریکا روغتیایي چارواکي خبرداري ورکوي چې که دغه هیواد خلک له یو بل سره له راشه درشه او نږدې تماس څخه لاس وانخلي نو ممکن په دې هیواد کې حتی 2.4 لک تنه وبري. دوی پر خلکو ژغ کړی چې له کورونو راونوځي او وخت یوازې په کور کې تیر کړي. نړۍ کې تر اوسه ټول ټال تر 8.5 لک زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي او تر 2.4 لک ډیر ورڅخه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا او اسپانیا کې مړه شوي دي. په نړۍ کې په کورونا د ټولو مړو شویو کسانو نیمایي کسان یوازې په ایټالیا او اسپانیا پورې تړاو لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کتاب خپور شو. دا کتاب د چین د شانګهای پانتون استاد او پښین کې د یاد وایروس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ته ژباړلی. له ښاغلي شینواری سره د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي او د مرکه په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړي.
دا وایروس سوال په چین کې پیدا شو او بیا چینایانو د دې وایروس کنټرول را مهارول لپاره ډېره کامیاب مبارزه وکړه. هم په دوران کې یو کتاب هم ولیکل چې هغه د کورونا د وایروس پیژندنه او اثر او علائم او هغه د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شامل لیکل شوی او دا ایرانیانو ډیر زر ژباړل یو. نو ما خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپړو تازه ما ترلاسه کړو. همدا مې وانګېدله چې همدغې ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي دپاره هغو ته یو لاسوان ورکړم چې لږ تر لږه ویلولي او که نالوست او لوست کې دا کتاب ولولي او هغه د خپلې مشورې د کتاب عام خلکو سره چې نالوستې دي شریک کړاندي یو څه ناڅه به هغوی ذهن ته ورشي. نو همدغه مې
شنواره صاحب تاسو یادونه وکړه چې دا کتاب له ایرانی ژبې پښتو ته ژباړل شوی دی او لومړی ایډیشن چې کله لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی، معنی دا چې د نړۍ نورو ژبو ته به دا کتاب طبعا ژباړل شوی. کله د کتاب په منځپانګه باندې وغږیږي څه شی پکې دی؟
کتاب کې لومړی دا خپل د کورونا یا کووېډ 19 چې ورته ویل 2019 کال سوغات چې د نړۍ د خلکو لپاره د دې د پرزنټ یو مګرته او پاره په دې کتاب کې باس شوی دی. بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي، هغه کسان چې دغه نښې او نښانې پکې دي هغه څنګه ډول چلند وشي، دغه مسائل پکې دي. بیا په بل برخه کې د دې درملنه چې څوک دې ناروغي باندې اخته شي هغه چیرته اوسیږي، د نورو خلکو سره څه ډول گزاره وکړي، نور خلک د هغوی سره څه ډول گزاره وکړي. بله مهمه خبره د دې کتاب یو ښه ځانګړنه لري چې په دې کې انځورونه دي، هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي. مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاروو، د ماسک اصلي مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو، هماغه چې د لاس مینځلو، هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید په یخل د شل ثانیو پورې صابون پاتې شي. نو دغه کتاب ماته له دې پلوه ګټور ښکاري چې د هر ټاپک د هر سفر کې سره د هر عنوان سره د خپل یو انځور چې هغه طبي خبره ده، د انځورونه د موضوع د ښه ذهن تخته کېدو او پوهاوي کې ډېره مرسته کوي. نو په دې کتاب کې ډېره برخه د انځورونو ده چې زه هیله من یم یو څوک لکه احمد نن مدل ولی صرف هماغه انځورونه وویني اړینم دا چې خپل شي چې را لاسونه څنګه ومنځي، ماسک څنګه استعمال کړي،
کورونا جدی حالت ته رسیدلې ده او ورستر بلې په افغانستان کې پیخي مخ په زیاتې دودي لوستلې خلکو د څومره مهم دي او څومره کول شي دغه ناروغي د مخنیوي په برخه کې خلکو سره همکاري وکړي.
ما په فکر باندې خو اول ټول خلک چې افغانستان چې څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوستل شي دا کتاب دی ولولي، نو د دې د ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې ښودل شوي دي. نو زه دا کتاب ټول په ډېر ګټور ګورم. د دې وارث په دې کتاب کې ثابته شوې او نور نړۍ پوهانو چې د دې نه واقعي نه درمل شته یوازنۍ د خلاصون لاره د دې نه وقایه ده او په وقایه باندې عمل کول دي او په دې کې د وقایه ټول لارې چارې ښودل شوي دي. زما له نظره
او شنوار صاحب د ورسی پختنې په توګه کلهندې راته وي خلک څنګه تر لاسه کینی لکه مو زینونه
دا کتاب په منګرهار کې د ختیز خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. که هم د دې وایروس د مخابلې لپاره د لابات خار حقې ټولې تړلې دي، او زموږ له دارا چې ختیز خبرندوی ټولنه چې د هرو ممکن لارو نه کولای شي د سرک په سر باندې په لارو خصوص کې دا کتاب خلکو ته ورسوي. ترڅنګ یې روخان پوانتون هم هغه کړی دی، د لګښت ورکړی هلته هم د هغې لرنه هم کولی شي هغوی ترلاسه کړي څوک چې روخان سره اړیکې لري، محصلین یا استادان دي.
افغان ژورنالیست آصف شینواری و چې د کورونا په اړه پښتو ته د ژباړل شوي کتاب په اړه غږېده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د کندهار له میوان ولسوالۍ نه میر احمد ملت پال لیکلي چې دغه ولایت له هرات نه 2 کسان راغلي دي، ویل چې حکومت باید دغه چارې ته پاملرنه وکړي ترڅو دغه کسانو نه نورو ته کورونا ونه لیږدول شي. عبدالعزیز غالب د مرجع ولسوالۍ نه لیکلي وایي کورونا پوله او سرحد نه لري، باید جدي وګڼل شي. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي وایي د طالبانو راتګ کابل ته ستایم، که د افغانستان سوله د بندیانو په خوشي کېدو کیږي نو باید زندانیان ژر تر ژره خوشي سي. ګل محمد خوشحال هم له مرجع لیکلي وایي که 5000 طالبان خوشي شي نو د ډیرو میندو پر شونډو به مسکا راشي. دین محمد احمدی د کندهار نه لیکلی چې د غلطه د کورونا ویروس په اړه هیڅ عامه پوهاوی نشته او بازار هم بند، ولایتي چارواکو تر اوسه او هیڅ مرسته نه ده کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا غوږ دو فرشته جلال زی ته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ناتو عمومی منشی ینس ستولتنبرګ نن په افغانستان کې په ټولو سیاسي اړخونو ژغ کړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره خبري پیل کړي. ینس ستولتنبرګ نن په ناتو کې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې خبري اعلان ته وویل چې په دې وخت را رسیدلې چې د افغانستان د نن سیاسي ډلې او طالبان د سولې لپاره بین الافغاني خبري ژر تر ژره پیل کړي. د طالبانو درې کسیس پلاوی نن هم د افغانستان د حکومت لاستاز سره د خپلو بندیانو په خلاصون خبرو ته ادامه ورکوي. د طالبانو یو درې کسیس پلاوی پرون کابل ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند نن وویل چې دغو کسانو پرون په کابل کې د حکومت لاستاز سره د سره صلیب د نړیوالې ټولنې د استازو په حضور کې خبرې کړې دي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر پر 4000 واوښت. په امریکا کې خلکو ته خبرداري ورکړ سوې ده چې راتلونکي اونۍ شاید ډېری دردونکي وي. داسې اټکل سوې چې په امریکا کې به 1,00,000 کسان له دې امله مړ شي.
روزګان کې د خځو د همغږي ټولنې لخوا میرمنو ته د کورونا څخه د مخنیوي عامه پوهاوی پروګرام ترسره شو. په دې اړه په مکړې د شریف الله شرافت راپور ته او ورپسې دوه اوریس پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې.
دغه غونډه په ترینکوټ کې د شوزو د همغږي د ټولنې لوري جوړه شوې چې لسګونه میرمنو پکښې کې ګډون کړیو. دا یادې ټولنې مشر نازو سنگر وایي د یادې پروګرام څخه یې هدف دادی څو میرمنې او خلک د کورونا وایروس جدي ونسي او له زیانونو یې خبر سي. نازو سنگر پر میرمنو ژغ وکړ چې د خپل ماشومانو پالنې او روزنې ته جدي پاملرنه وکړي څو د کورونا وایروس څخه وژغورل سي.
خورازی خویندو زبې ولان ډالر درته وښیم چې ماسک د جرسی څخه جوړ کی. په خپل کورو کې الحمدلله زموږ ستاسو شزي ډیر کار کوي. جرسی واخلي د جرسی څخه خبر آرایل ته ماسک جوړ کی. هغه ماسک بیا شپری وینځي، یعنی یو ځی ته دوه نه بای جوړ کی، یو شپاک پری وینځي، مار ور کی، باید په یو صابون باندې غریب شزي یو موږ ستاسو یو صابون څخه باید خپل عیال ژوند جوړ کو، یعنی خپل د عیال د یو وایروس د وران څخه مخنیوي وکړو. مثلا یو صابون راخو خپل د عیال مخلاص او پریوینزو دوا ته بنو یو ار کالی یاد یا کل که صابون هم نه په بو کې ورته وټکو، لیکن په خیرن یو نه ګرځو. خو خپل عیال ته پام لرنه وکړو، خپل چاپیریال ته پام لرنه وکړو، در څنګه عیالونه د باندې پرینځو، مردار وبو کې پرینځو. خپل عیالونه باید موږ ته خپل در کنټرول لاندې ونیسو، خپل ځانونه.
په دغه غونډه کې به یو شمیر نورو میرمنو ویل چې دغه ولایت میرمنې د نورو ولایتونو په پرتله روغتیايي مرکزونو ته کم لاسرسي لري. دوی غوښتنه کوي چې د کورونا وایروس ته مخنیوي لپاره دي بډایه خلک او نور خیریه بنسټونه د میرمنو سره په دغه ولایت کې مرسته وکړي او لاسنیوي دي وکړي.
هغه شیان چې د دې ویروس د انتقال سبب ګرځي، دغه شیان څخه باید مخنیوي وکړي او دی باید محافظوي شیان څخه استفاده وکړي.
لکه موږ تاسو اقتصاد د روزګان ولایت اقتصاد ډېر زیات پدې موږ تاسو نس کولای چې د نورو ولایتو یا نور مملکتو په شان شپخانی ولرو. اول کوشش وکړي چې تاسو خپل اولادونه باید خپل را کنټرول کړي، د نظافت او مراد کړي.
دا غونډې په وروستۍ برخه کې پر یادو میرمنو ماسکونه او د میکروب ضد درمل هم وویشل سو څو د کورونا وایروس څخه ځان پرې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیايي کارکوونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په وروزګان کې یوازې د کورونا دوې مشکوکې پیښې ثبت شوې دي او په ټول افغانستان کې بیا د کورونا د مشکوکو پیښو شمیر د معلوماتو له مخې 116 نیوي دي چې درې کسانو د یادې ناروغۍ له کبله تر دا مهاله خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولی شي په دې برخه کې نقش لري په همدې اړه د خبرونې له ملما سره خبرې کوو د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو که پوښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نښه کړي دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خط چاپیریال زون ولرو نو مونږ کوای چې دغه ښه زون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده یې کړو
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري
خورا رول او ارزښت لري چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړم موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای چې دا وویشو اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژنې او خپل هغه حق حقوق وپېژنې دا یو موضوع ده دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق حقوق نور خلکو ته ورپېژندای سو دا دویم رابطه ده دریم دا ده چې مونږ دغه خپله ازادي د خپل او د نورو چې کله دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري چې اول خو مونږ خپل حق حقوق پیژنو د نورو حق حقوق پیژنو او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقونه څنګه برخمن سي او که چېرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي بالاخره دغه د صلح منافع چې هغه جنګ دی دغه جنګ ما او تا ته یتیمان زیږوي ما او تا ته کونډې را په برخه کوي ما او تا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې دغه کفترې ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده د نورو حق حقوق هم وپېژنده دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم اول درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده تا زما حق وپېژنده دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي دا یو دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیاده کو یا مختلف قبایل خلک دي یا د مختلف ژبې خلک دي یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې چې کله ما خپل دین وپېژنده د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري اسلام مونږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته خپل دین ته خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي باید مونږ ډیر بردباره دی او چا په مقابل کې وسیګو دی او بل چا په حق کې تعامل ولرو بردباری ولرو سم د افغانانو په دې باندې لاس نسی چې هر افغانان په دې متفق دی چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو دغه ټکی د خپل وجود نه د خپل ملک نه د دې خاورې نه باید لرې کړو مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې موږ واقعا د اختلاف لبینلو کې موږ یو متفق یو متحد خلک یو نه هغه چې برعکس کلمه موږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک موږ وزنو مدني حالت کې زموږ اساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی باید سره دوستی ونیسي دا د بسمدانکي قوم نه دی نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی بیا هم زه هغه آخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کافترې په مثال باندې حیثیت لرو که زمونږ وزرونه سالم وي مونږ په صلح کې ژوند کوی سو او که زمونږ دغه وزرونه ناسالمه وي قطعي د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقص بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو که هغه د صحت د روغتیا برخه ده که هغه د پوهنې برخه ده که هغه د چاپېریال برخه ده که هغه کورني که هغه سیاسي هغه مدني سوداګریز په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث وی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي راوغوښتل سي دا کیدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام موږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې ته کوی سي قصاص واخلې وصلح خیر بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده ولې د دې فایده به څه وي څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا ته هم کور روانېږي نو الله وایي چې صلح خیر دی زما شخصي نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سي زه دغه خیر کلمه چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي زما نور افغانان بچان مړه نسی زما نور خویندې بې پلاره نسی بې وروره نسی زما خویندې بورې نسی زما مور بې زوی نسی زما ورور بې وروره نسی زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کیږي بیا فکر نه کوي چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کیږم څوک څه نشي راته ویلی
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی کله موږ د 50 نه تر اوسه پورې د چا سره د صلح په رابطه خبرې کوو غږیږو دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې موږ یو بل سره ووزنو ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده درک دی عشق دی دوستي ده دین پالنه ده په دې ملک کې هر رقم خلک ژوند کوي ګورئ موږ سره هندوان سته موږ سره سکان سته موږ سره نور خلک سته د ټولو د ادیانو احترام وکړو دغه تفسیر او دغه تعبیرونه موږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول راټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حسب وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دې دلته مختلف ډلې وټپلې، بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا واده د دیونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شیبه
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د سرو زرو په تاریخچه او دا چې زرګر بیا څه وخت را پیدا شو خبر یست؟
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوې ده. 2500 کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي.
خلق دا سرو زرو دا ارزښت په اړه څه وایي؟
دما خو خیلی زر ظریف خایسته ای او اما دما خو خیلی ګل زدرو ما قرار
او لا سرو زرو څخه زیورات څړول جوړیږي.
دغه یو ډیزاین دغه سه جوړیږي، بیا غینه پس دلته دته بټی وایي د یک دل کیږي تقریبا 2 غنټه لس ساته دلته یک دل کیږي.
نن هم دا موضوع چیړو. زه وګمه جبار خیل يم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، سره زریات لا ګران بیا فلز دی چې لډیر په خواره هيسي بلا بیل هکلي شیان ورنه جوړیږي. بشر د خلقت لا پیله په دې فکر کې و چې د خپل تجربه په ګټه په دې وتواني کې چې نوي پدیدی او نوي مسائل کشف کړي. په لومړی یو کې دوی ډیر ابتدایي وسایل درلودل چې اکثره یې د تیګي او وسپنی وو. د وخت په تیریدو سره په هر څه کې پرمختګ راغی. لسرو زرو څخه هم داسې شیان جوړ شول چې په نړیواله کچه یې د خلکو پام ځان ته واړاوه. طلا مجسمی، جامع، ورزشکارانو تکاب، خزو تلاکیت، بنگری، غوگوالی، گتمی په نو ډولونو جوړ شوی. د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړندوی حبیب الله رفی د سرو زرو د تاریخ په حکله وایي.
دوی د طلا پټ کولو سره د غونه زیورات جوړ کړل، د غونه عطا لوښي جوړ کړل، مجسمې ترې جوړې کړې. په افغانستان کې هم د طلا رواج د ډېر پخوانه شوی دی، خصوصا په کیندنو کې موږ ګڼ داسې آثار موندلي چې هغه د طلا دي. خصوصا 2500 کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې په زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي. په دې کې زیورات هم شته، په دې کې مجسمې هم شته، او په دې کې د دوی هغه تجربې هم شته چې په طلا یې کړي او د طلا نه یې کلي صنایع جوړ کړي دي. له نیکه مرغه ده طلاوی څو کاله مخکې راووتلې او اوس زموږ سره شته. فضل د خدای دی په دې غلاو په دې چور چپاول کې د منځه نه دي تللې. نو په دې ترتیب د زرو نه استفاده شوې ده. یو وخت د زرو سکې موجودې وې، د سرو زرو سکې به جوړولې، او د زرو اهمیت په دې کې دی چې که د سکې په شکل موجود وي هم ارزښت لري، او که د سکې نه ووځي همداسې د یوې زرو د ټوټې پیس موجود وي ارزښت یې نور هم زیاتي.
یو متل دی چې وایي یو ټک د آهنګر او سل ټکه د زرګر، یعنی زرګر په خپل کار کې له دومره ظرافت څخه کار اخلي چې یو چکش سل ځله په پوره غور او فکر سره پورته کوي، بیا له سرو زرو څخه ښکلی څیز جوړوي. زمونږ همکاره فرشته مرسل په کابل کې یوې زرګرۍ ته ورغلی او هلته یې له یوه زرګر سره خبرې کړي چې تاسې یې اوریدلو ته رابولم.
زما نوم فریدالله ده، 25 کاله کېږي چې طلا سره سروکار لرم.
بله، پخپله د زرګر پاک لره ته وایه، زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار، با حوصله.
دا کسب څومره په زړه پورې ده او خپله څومره ورسره راحت یې؟
په افغانستان کې خو زرګرۍ سره خلک راحت نه وي، چې کور ته ځم تشویش، چې راځم تشویش، چې مالونه په دوکان کې پاتې دام تشویش، په دې چې موږ دلته ډارېږو.
سره له دې چې ډارېږي بیا نو ولې زرګرۍ؟
مجبور یم، دا مې کسب ده او بل کسب دماغ زده نه ده، همدغه کسب مې زده ده او دل څو بل کسب زده کوم، خپلې پیسې خورم ټولې. پخوا په دې نوم چاله پاونډ او ټاپۍ ده، او دا اوس بهرني و مخکې، اوس کویټي دي ځایونه دي، الجزائری په نوم ورکوي، بس دغه ځایونه دي چې بهر نه راځي. دلته بیا موږ مینه تقلید کوو، مثلا یو سیټ غږ راوړو یا ماشه موږ جوړو خپله.
همدا اوس تاسو په دکان کې رقم رقم تلاوی باندی دی، مثلا بنگری دی، لاکت ده، لخته ده، آره یو پاک معلومات رکا.
گوره دقا سیر چطو گوره دیت منگل جزایری وایی، چو کتا قطری وایی، خواستان رازی دوبه اینا طوله. دا بل سیر چو گوره دا مدرسی ده، کویتی دیزاین ده، نوم پی خیلی ده، مشتری ده سی، کلکتایی سیر لری، منگ دقا معلوم نیی کلکتایی سیر کم ده، خود بس منگ مرده او دقا کلکتایی ده، با لغی منگ دا دیزاین معلوم چوالا ده، کلکتایی دیزاین ده، منگ تا یار ارزش لری.
در تو وایی چی ارزان تلا گرام پچو ده او اغا لوره پچو ده؟
ارزان تلا خود دل تا تل اس کریتا ده، چی او گرام تقریبا نن روز دری زر اصل افغانی رازی. او قیمته تر دلته چې دا یو شته، یو شترم 12 پوینټ پورته ده، 780 پونم دلته مشهور ده، نو هغه تقریبا یو ګرام درې 300 نه شروع 3000 پورې راځي، او یو روسی تلام ګټو 14000 ده، هغه 2500 راځي.
کوم سره زر چی تاسو په بازار کې ګورئ جوړولې غني ستونزې لري؟ زرګران وایي تلا چې تر کارولو رسیږي یو اوګده پروسه لري. فرشته مرسل په کابل کې د تلا جوړولو ځای ته ورغلی او هلته له نورګل سره چې له 25 کلونو را په دی خوا زرګر دی غږېدلی، ورته غوښ شي.
لپایل نه دغه تلا باب سره کم جوړوي بیا بازار ته وړاندې کیږي.
24 کې راتي دا تبادلېږي، 21 کې او 23 کې. اول زم د چکم برخه ده، اول برخه د تم کاستینګ وایو، دغه یو ډیزاین دغه سره جوړیږي، بیا غینه پس دلته د بټي وایي دې کې دل کیږي تقریبا 2.5 غنټې، 2.5 ساعت دلته یک دل کیږي. اغه نه پاس چکم مرحله ده، اغه بیا تلا ویل کیږي، ویل کېدل نه پاس ډېر په مشکلات سره دا جوړیږي. دا لکان چې دلته ناشته دا یو یو ګل چې تاسو ګوري دی، یو یو ګل باندې دی تقریبا یو یو سات د زحمت وباسي. دا مون تاسو کتل دا یو دانه تاسو ته خیم فل مثال دی، یو د دې اوس به تاسو ته تلاخ کړم. ښه،
یعنی دا اسکلیټ ده؟
دا اسکلیټ ده.
اوس به تلا ته ورسو؟
او بس تلا ته ورسو.
ستاته پنګروش رنگ شنګ، ستاد پنگڑو شنگ شنگ، ستاد پنگڑو شنگ، ہر سہارا مسلوی.
دلته اوس د بلې خونی ته چې راغلو دلته ماشینونه یې چې یو کې ور بل ده، دا څه؟
دغه ته مونږ بټی وایو، بټی. تاسو چې کوم وکتل هغه دغه شان ته کېدو، او بیا حرارت
او د خو دې سور تنور غوندې ده کنه؟
دا لکه تنور دې ته تاسو بس تنور ویلې شي.
ها،
دا تقریبا دا وګورئ 292 حرارت دی. دا اوس
په دې کې څه کوي؟
دې کې دا ګرم شي، دې کې هغه اکسلیټ چاپ پات شي.
څه شي ګرم شي؟
دا موم چې کوم تاسو ته ما غل د ښکارا هغه به ګرم شي.
دې خو تر اوسه دا نور ماشین نه چلی دا لري، څه لپاره دی؟
دا دې ته الرجی وایي، دا تار او پتری دا شیزونه چې واسین موږ دې سره بس
د تلا تار،
د تلا تار د نقره دار چې چی، یعنی مقصد دې سره هغه وزي.
دلته دا تیزاب دې د سره لپاره،
دا تیزاب د تلا صفه کول لپاره چې دې کم سواګه موږ ورته وایو، هغه سواګه دې صفاشي.
ساده پنګړو شنګ می، هر سهار بشوي، پزړک می دمنه
ولوله را پاروي او پس
دا ټول سټونه لکه تاسو تاسو کوم وګوري هغه نه داسې مرحلو کې دا سټونه جوړیږي
ډیر ښایسته دا 100 ګرام ده
دا او یو ګرام دی
دا وایي چې دا خام خخلی دی طلا تاسو کومه کوي
مونږ ته دلته راځي
دلته ورکه ورورکم ناس دی او ډیر ظریف کاری کوي
سلام
علیکم سلام نوم دې څه ده
عزت الله
چی کوي دلته
کار میکنم
خو چی رو جور میکنی خودت؟
ما دیگه لیم میکنیم، سی جور میکنیم، لار میکنیم
خو تشکر، زنده باشی بیتر اگرز ورور تاسو دا دارو تو باید چی پخواد لا سرقم جوری دلا وز خود چی گورو دیر پر مخلیلی ماشینو ندی اول سرقم بود؟
اول خود دیر زحمت دیر زیاد و دم را سهولتون نو لکه داد چی ما تاسو دا دیزینو نو خود داغ دیزینو نو خلق ټول پلاس باندې جوړول سټک او سندان هغه ته ویل اوس چې لکه یو سیټ مونږ جوړو یو سات دوه سات یا درې ساتو کې خلک هغه په هفته هفته کې نشو جوړولی
یعنی مشکل کار دی
او ډیر مشکل کار ده آسان نه ده خلک ته ډیر آسان ښکاری ده خو ډیر مشکل کار ده
ډیر مننه تاسو ته فرح حوصله
مننه مهرباني
ژوند په شیبو
کې
د افغانی کلتور تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو
ځکه زه مستقبل مړو ژوند را پیاسې دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو
اولین عکاس افغان چو هغه ابی بالا خان خپل شوقي عکاسی شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی
په زرګریو کې اکثره هغه کسان تر سترګو کیږي چې دوی طلا بدلوي په خوانی ډیزاین خوخ نوی راځي په نوی بدلوي نور خبره له هغو کسانو څخه اورو چې سره زر بدلوي
زه سنگر نومیږم او ریخل تخلص کوم د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ
ډیر مننه ما چې ویل دل تراغلی وی ل خپل میرمن سره طلا مبدل کړه درته وی چې امیش د کار کوي کله کله څنګه
نو لا امیش هم نو خکر کړم کو ورځو کله کله دلته
ولی طلا چې واخلی به بیرته بدلوي
دې لپاره چې اکثرا وړو چې وزن لګ ډیر شي دې لپاره او د درتلن کې لپاره خدای چې په سندزي د منګل لپاره
دا ستلا بدلوي تاسو دلته څومره توان پکې کوي
کدی شي نور د قانونو کې ډیر توان شي خود ته زمونږ غمر توان نکيږي
څو فیصد درنه کم اخلي
یاره فیصد کې خدای سي حساب مې ورسره نه کړی ځکه د زمونږ خپل د چي دې سوي زمور سره منم فیصد کې مور سره حساب نه کړی
کومه تلا اخلي دلته خو ایرانی د عربي د دغه 28
وای معمولا مصری تلا خلم دي ځنه اکثرا د سپجریان کې نه زه د دکان تر ازم پیسې ورته کېنم هم دومره بدل کې ماته تلا راکا بس کوټه وې سم دم په خبره نه زی ورس پرم څه دا وخت
خپل نوم را تا وای
امیدو یو خیر
درته وای چې څو ګرامه تلا بلری
حساب مینه ته کړې نو
چې شیلری بنګړی غړکې لختې
بنګړی نرم دسمنو غشوري نرم غړکې درما څو ګټه لرم ورنه چې همیش پیسې ورکم او ځم ته بل نور زیات وکړم په وخت ما
څو وخت په کومه مافلو کې به دا غړکې یا پلاس کې
همیش د پغړنه کوم نو یو بنګړی مې همیش پلاس کې دا واده مافل کې کوم خوشالي مافلې همیش پلاس کې مې
دلته دا لکه ته ګورې یو رقم د بنګړی د ګټه اوس د کومه مو زیاد ډیر غټ لاکټ کوړکای ظریف
کابل کې نو ټول خزه خوخ لري چې ډیر غټي یا زیاتی او دما خوخ لري چې ظریفي خایسته ای او امغه دما خوخ لري
ډیر مننه ځوندې وسی
قدر منو اوریدونکو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا کې چاره